بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
در روکو راست سپینی خبری در خبروان دیرو قدر من اولیدون که ستری مشه در روختی او سوکالی به هیلم چیز منگه همیشه نی هیلا هم داده در اکراسی سپین خبری پا خبرانه که بیا هم ده تل پسیر پا مهم موضوع ده ملمانو سر بحث لرو دو موضوع گانی دی ایوائی دا چه متحده ایالاتو ده چارشنبه پورست ده فبروری پا لمله نیتا ده افغان مرمون اونجونو پا کار او زدکل بانده ده طالبان حکومت ده بندیزونو پا خبرگون که پا طالب مشرانو ده ویزی تازه محدودتونه اعلان کرد او بلا موضوع فوزی جان
تشکر نوشابه جان من هم سلام های خدا به شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا برنامه را کروس تقدیم میکنم آرزو دارم هر جای هستین صحت و سلامت باشین برنامه ها را بشنوین و ببینین موضوع دیگه برنامه امروز است که روز چهارشنبه البته روز گذشته منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد در جلسه سازمان گفت که محدودیت بر زنها بر تحصیل دخترها از فرهنگ پشتونهای افغانستان است. اینا او گفت پشتونهای افغانستان سالها از صدها سال به این طرف با این فرهنگ زندگی کردن و این یک چیز عادی است که اینا بر کار و تحصیل دختران ممانعت ایجاد میکنن. بله. با اینکه نماینده افغانستان در ملل متحد این موضوع را رد کرد، اما آیا واقعا یعنی اظهارات از این با فرهنگ پشتونهای افغانستان مطابقت داره یا در این مقطع زمانی مسائل دیگه است که این گفته ها این اظهارات از اون ناشی میشه؟ روی این موضوع بله. هم بحث میکنیم.
قدر من اوریدین کو من سره وسی دواره مهم موضوعان دید افغانستان په تړاو چنند درنو ملمنو سره په بحث کو دوه درنو ملمنه په خبرونه کې لرو د باور د ټولن مشر مدني فعال نجیب الله آزاد او همدارنګه سیاسي شنون کې کریم پایکار پامیر سب. خو مخکې تر دې چې د درنو ملمنو سره بحث په دې دوه مهمو موضوعاتو پیل کړو، اجازه راکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه تاسو سره په ګډه اورو. بیا به درنو ملمنو سره بحث پیل کړو. موږ سره اوسئ.
ویان سید سلیمان شاه د ازبکستان د ریل پټلۍ ملي ادارې پرون د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته د اورګاډي لارې د انتقالاتو بهیر د ځنډېدو خبر ورکړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ له مخې د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې افغانستان ته د اورګاډي لارې د انتقالاتو د بهیر د ځنډېدو لامل د طالبانو د حکومت لخوا پر وخت دغه پروژې د ساتنې په برخه کې د ژمنو نه عملي کول بللی دي. د بیان لمخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په ترمیست کې ازبکستاني چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې بعد دغه ریل پټلۍ چارې د روان 2023 میلادي کال تر فروری پورې بشپړوي. پر همدې مهال د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازبکستان نه افغانستان ته د اورګاډي لارې د انتقالاتو ځنډېدل تایید کړي دي. مجاهد د ټوټر په پاڼه لیکلی دي چې د افغانستان د اورګاډي اداره تخنیکی او عملیاتي ستونزې نه لري او ځنډ نوموړي په وینا د ازبکستان د ریلوی پټلۍ لخوا رامنځته شوی دی. طبي پیښو ته د رسېدو او انسجام د چارو لپاره د طالبانو د حکومت وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د ساړه ژمي او واورو د ورېدو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 115 ته لوړ شوی دی. د نوموړي وزارت د ویان شفیع الله په وینا دېرش کسه ټپیان شوي دي او سل بابا کورونه هم له منځه تللي دي. له بلې خوا د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفټس چې تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو له حکومتي مشرانو سره د بشري مرستو د رسولو د انسجام په باب مذاکرات کړي وای چې دغه نړیوال سازمان د ژوندانه په ټولو سکتورونو کې د ښځو کارکوونکو په مرسته افغانانو ته د عاجلو مرستو د رسولو په اړه ژمن دی او لازمه ده چې د بشري مرستو د فعالیتونو ساحه پراخه شي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په 12مه د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله د طالبانو پر یو شمېر چارواکو باندې د ویزې نوي محدودیتونه اعلان کړل. بلنکن په یوې بیانیې کې وویل، زه نن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو باندې چې ویل کېږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د ځپلو مسؤول او یا شریکو د ویزو د اضافه محدودیتونو د لګولو اقدام اعلانوم. بلنکن زیاته کړه، واشنگتن به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي تر څو طالبانو ته روښانه کړي چې د هغوی عمل به د پام وړ عواقب ولري او له نړیوالې ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو لاره هم وتړي. له بلې خوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بلنکن د دغه اعلان نه وروسته په یوې مطبوعاتي بیانیې کې وویل چې پر دوی باندې د امریکا له خوا د ویزو د محدودیتونو لګیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو په لاره کې خنډونه اچوي. طالب چارواکو نن د پنجشنبه په ورځ د هلمند ولایت د ګرشپو ولسوالۍ کې 14 کسان د مختلفو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو ووهل. د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې د چهارشنبه په ورځ د فروری په لومړۍ یو کس چې 15 کاله مخکې غوښتل افغانستان ته سفر وکړي او له داعش سره یو ځای شي، د 10 کلونو په زندان محکوم کړ. د خبر تفصیل،
دغه کس چې د اوهایو ایالت اوسیدونکی دی په 2013 میلادي کال کې په داسې حال کې ونیول سو چې هڅه یې کوله د عراق له اسلامي دولت او یا هم د داعش له خراسان څنګه سره د یو ځای کېدو په هدف افغانستان ته سفر وکړي. ناصر الموداجي چې عراقي او اصل امریکایي دی، په 20 کاله زندان تیرولو سربېره تر خوش کېدو وروسته به د 15 کالو لپاره تر نظارت لاندې وي. د امریکا عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې الموداجي د 2020 میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو بهرني ترګر سازمان ته د مادي ملاتړ د بریدو د هڅې په جرم اعتراف کړی. په اعلامیه کې ویل سوي نوموړي خپله دا منلې چې شخصا یې هڅه کوله له داعش او یا هم د داعش خراسان څنګه ته مادي ملاتړ برابر کړي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د ایران د سفارت له شار زیافر سید حسین مرتضوی سره د ملاقات په محال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په باب وغږېدو. زمون غږ له واشنگتن نوري. د ټایر نیکولس په نوم د هغه نهشکلن تورپوست ځوان د کورنۍ غړو او د ټولنې افرادو پرون د چهارشنبه په ورځ ماتم وکړ چې 13 میاشت د تینیسی ایالت د میمفیس په ښار کې د محلي پولیسو لخوا د وهل کېدو او ټکولو لامله مړ شو. دغه پیښې خلک په غوسه کړي دي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم له دغې وژنې وروسته ژمنه وکړه چې د پولیسو موجوده نظام به اصلاح کوي. د جمهور رئیس مرستیال کمالا هیرس چې په منفیس کې په پرونی مراسمو کې ګډون کړو په خپل لنډ وینا کې په دیاړه ویل،
له تشدد نه ډک د عمل د عامه مسؤلیت او خوندیتوب په خاطر نه و شوی، د خلکو د ژوند خوندیتوب په ګټه هم نه و. دا پوښتنه باید وشي چې که دا عمل نه وای کړی تایر نیکولز به نن موږ سره ژوندی ناستو.
روسی اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې اوکران ته وسلې ونیږي. د مسکو ټایمز رسپانډ د ریپورت لمخې مسکو دا خبرداري وروسته له حق ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو 13 ورځې ویل چې د پدیاړه فکر کوي او هم کوشش کوي چې ترمنځ منګړیتوب وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو ګوند چې اکثریت لري هڅه کوي چې دغه مجلس د بهرنیو اړیکو له کمیټې نه یوازنۍ مسلمانه دیموکرات غړی الهان عمر وباسي. الهام عمر چې په خټه سومالیایی ده د اسرائیلو په خلاف د څرګندونو له امله شهرت لري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي تر څو چې په سویډن کې د قرآن کریم سوځول روانی ترکیه با د ناټو په تړون کې هغه اروپایي هیواد ته د غړیتوب اجازه ورنکي. سعودي عربستان د 2020 میلادي کال د فوټبال د آسیایي لوبو د کوربه په توګه تایید شو. او سږ کال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو د مدافعینو کلنۍ اجازه په لیست کې د کم افغان یا افغاني نوم نه دی شامل شوی. د خبرونو پای.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي.
خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي. درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبیم او سلام کړی سیمه او نړۍ خبرونه د سپین خبرې یارو کو راست له خبرونه واوریدل. درنو مېلمانه په لاین کې دي ځان به یقیني کو چې دوی موږ سره حضور لري. از اساس سره مې خبرونه ته
جوړ پخایس جوړ پخایس
مننه کوم ودان پامیر سپتا سم خرغلاستم.
بله تشکر، سلام به شما او میهمان گرامی او شنونده های عزیز.
خان آباد ماندنه باشن. قدرمون اوریدونکو لکه څنګه چې موضوع تاسو سره مخکې شریک شو نو راسن به پښتنه د آزاد صاحب نه پایل کو. آزاد صاحب په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ویل دي چې د خزو باندې محدودیتونه یا خزه په کور کې نه ول دا د پښتنو فرهنګ دی، د دین پورې اړه نه لري. سره دې چې په ټولنیزو رسنیو کې یعنی په ټول افغانستان کې د ټولو پښتنو کلر دي خبر دي خبرګونونه را پرولې دي ځکه تاریخ بل څه وي. غواړم تاسو نظر پی واخلم.
کله چې دا غږ څرګندونه کیږي کړه سیاسي وی او ټولنیز څرګندونه وی هغه محفوظونه غواړي، هغه تاریخ خوونه غواړي، هغه کلتور کې وسیدل د کلتور تعریف او د همغه دودونو پر رڼا کې د محفوظونو د ترلاسه کولو وروسته په دې باندې بیا څو کولای شي خپل نظر ورکړي. که چیرې موږ د پښتنو قوانینو تراسو یا د پښتنو کلتور تراسو، پښتنو دود او دستور تراسو، د مېرمنو په حق له مېرمنو د حقونو تراسو یا مېرمنو ته څه ډول د نشو کول څه وایي، دا لومړی ځل دی چې د پاکستان له طرفه دا خبره کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان خوانی لومړی وزیر عمران خان هم دا خبره کړې وه. حال دا چې دای په خپل د دې ادعا کوي چې پښتون دی نه آزاد دی. کله چې دای پښتون دی نه آزاد دی، د خوان دی د شاغلی عمران خان خوان دی په اکسفورد او کیمبریج پونتونو کې درسونه ویلي دي. نو یا خو بیا څنګه پښتون، بیا که ته پښتون یې، بیا دا خبره چې پر پښتون چې د پښتون کلچر دی، بیا دا ناسمه ده. دوم بحث دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو کوم کړنی چې دی هغه یوازې په مېرمنو باندې د بندیزونو نه دی. که چیرې دا د پښتني کلتور مسله وای نو هغه خو د نارینه وو باندې هم ژیره په زور پرېږي. دا د پښتنو کلتور نه و چې بچا ته ژیره په زور پرېږي. هغه خو نارینه هم په هغه ډول دی غواړي چې لباس واغوني چې طالبان یې غواړي. دا خو د پښتنو کلتور نه و. د دې ترڅنګ هغه کوم کلتوري یا فرهنګي خبرونه یا ناس ولاړې تازه طالبانو شعرونه شاعری په افغانستان کې بند کړی ده. شزینه و نه د نارینه و دای بند کړی. حال دا چې په ټوله سیمه کې د شاعری یا د ادب تر ټولو وش تاریخ ته پښتنو مېرمنو دی چې هغه ته مشک کاکړې غاړي وایو یا صفی ورسوایو چې هغه زرګونه کاله تاریخ لري. یعنی په دې سیمه کې نور د هیڅ قوم مېرمنې واسه افغانستان کې نه، په ټوله سیمه کې منځنۍ او جنوبي آسیا کې که چیرې د ادب د ښځو د ادب راخیستل کیږي نو هغه لومړی افغانان دي. د دې ترڅنګ موږ د مینا تاریخ لرو. د هغه ترڅنګ مینا خو لا تاریخ نه ویلی چې په 1900 کې ده افغانستان د مېرمنو انقلابي ټولنه جوړ کړه. د ترې وړاندې د ملالۍ د میوند تاریخ لرو. موږ د ملکې ثریا تاریخ لرو. د هغې د پلار، د هغې د مور، د ترزي، د کورنیو تاریخ لرو. تر هغه وروسته تر هغه ډېر وړاندې 2000 کاله وړاندې تر ټولو مهمه رخصانه هغه پښتانه چې هغې د ممکن ډېر کم خلک په دې اړه معلومات ولري چې هغې د وخت د امپراتور سره واده کړی و. د سکندر اعظم یا الکساندر د ګریټ ورته وایي، یوناني امپراتور. او دا د هغه تر ټولو ګران مېرمنو ته ټول باسواد مېرمنو او غته وخت نه وخت مشورې ورکول یو ځنه اولاد دې څخه یې غدرلو دی دا چې په لوی هندستان کې کوم څه د پښتني مېرمنو تاریخ تراسو
زرغونانه
نازونه دا ډېر ښکاره دی نو د پاکستان هغه تورنه چې پاکستان لګېدلې دي بلکې هغه واقعیتونه چې پاکستان د افغانستان مسایل کې د څومره لاس وهنه کوي او څومره په افغانانو په مېرمنو په نارینهو باندې د دې د پالیسۍ له ادرسه ظلمونه سوي دي جبر راغلی دی د پټولو لپاره د دغسې ماشومانه بې سواده څرګندونې کوي.
بله مننه تاسو نه.
تشکر بسیار زیاد از شما آقای آزاد و پامیر صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. تشکر از وقتتان و از حضورتان. خب آقای آزاد، توضیح دادن در رابطه با اینکه فرهنگ پشتون ها چنین چیزی که نماینده پاکستان در ملل متحد گفته نمیتونه باشه. البته سوال های در رابطه از شما هم میپرسیم. سوال ما ایست که در این آخر تنش ها بین پاکستان و طالبان بیشتر شده. مثلا سفیر پاکستان در ملل متحد میگه که فرهنگ پشتونا ضد زن است، یعنی که محدود کردن یا ممنوعیت دخترها از دانش، زنان از کار و خانه‌نشینی زن ها فرهنگ پشتون هاست. همچنان متقی در این روزا گفته دهی آخر متقی گفت که با در نظر داشته ناامنی های پاکستان، حملات و ناامنی هایی که در پاکستان افزایش یافته، با اشاره به این مسئله گفت که به پاکستان گفت که برف با متانه در طرف ما نندازین. به نظر شما این تنش ها از کجا ناشی میشه؟ امی اظهارات سفیر پاکستان در ملل متحد از چی ناشی میشه؟ چرا چنین اظهارات حساس در این مقطع زمانی میکنن مقامات پاکستان؟
عرض کنم که گفتنی های ما پیرامون اونات و کینتوزی ها و تحقیرهای لفظی و عملی جانب پاکستان علیه افغانستان و مردم کشور ما بسیار زیاد است که من یقین کامل دارم تا این برنامه یک ساعته یا کمتر گنجایش نداره که ما موضوع همه جانبه بررسی بکنیم، اما قدر میتونم خدمت شما عرض بکنم که این او اظهارات خصمانه و بیخردانه از جانب مقامات ملکی و نظامی پاکستان علیه منافع ملی مردم افغانستان از دو سه دهه به این طرف به صورت آشکارا جریان داشته و داره. متاسفانه ظرف 20 سال گذشته که قوای بین المللی در افغانستان بود، هم مقام های پاکستانی بخصوص جنرال حمید گل پاکستانی، جنرال مشرف پاکستانی که رئیس جمهور بود، و مطفی های پاکستان در هر موقع بدترین الفاظ، بدترین اظهارات علیه کلتور و فرهنگ و زندگی مردم افغانستان ابراز کردند. متاسفانه دستگاه دیپلماسی جانب افغانستان آنقدر ضعیف بود، آنقدر بی‌اعتنا بود که در موقعش هر اظهار یا حرکت این پاکستانی ها را جواب داده نتونستن یا نخواستن یا نتوانستن. حال هم وقتی آقای منیر اکرم در یک مجمع بین المللی متاسفانه چنین حرفی را میگه، از یک جانب در لابلای اظهارات ای سفیر پاکستان موضوعات و اهداف و مقاصد سیاسی رو گفت از در واقع.
یعنی مسائل سیاسی چی میتونه باشه؟ چرا در چنین مقطع زمانی سفیر پاکستان چنین اظهاراتی را در یک جای مثل مقر سازمان ملل متحد کرده؟
ببینین مقام های پاکستانی خیلی زرنگ هستند، در مواقع مختلف میدانن که چی باید بگوین، در کجا چی باید بگوین. حال وقتی که یک جمع بین المللی در یک جای صورت میگیره، به خاطری که طالبان که به عنوان ابزار دست سیاست خودشان از در افغانستان تا حدود تبرئه کرده باشند در مجامع بین المللی و اقدامات و دخالت های خودشان هم توجیه بکنن، میگن که خب طالبان اگر زنان و دوشیزه های افغانستان ممانعت میکند رفتن به مکاتب و یا دانشگاه ها، این امر عادی است چون در خود افغانستان امی شرایط قبیله‌ای وجود داره، لذا یک امر عادی است، شما مردم این دنیا را میگید شما اعتراض نکنید. در حالی که این پوینت مهم و نقطه مهم سیاسی جانب پاکستان امی است که آرزو داره و خوش داره و همیش برنامه ها اصلا شامل است که باید مردم افغانستان به شمول زنان کشور ما که زنان با شرف و بسیار مستعد سرزمین ما هستن یا از فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به دور بانند تا افغانستان یک کشور مفلوک، یک کشور جنگ زده، عقب مانده و پارچه پارچه باقی بمانه تا اهداف شوم سیاسی و استراتژیک خود در افغانستان بتانند یا پیاده بکنند. بله. این نقطه بسیار مهم سیاسی مثلا است.
بله
دیگه من باید تلاش بکنم که از پاکستانی ها باید بپرسیم، از آقای منیر اکرم باید پرسید که آیا قبایل پاکستان او طرف خط دیورن که میلیون ها انسان در اونجا زندگی میکنه همی پشتون ها هستن، آیا پشتون ها مخالف درس و آموزش هستن؟ در اونجا آیا مکاتب وجود ندارد؟ دانشگاه ها نیست که هست. پس اگر پشتون ای انانه ای پشتون است یا رواج پشتونستی و قبایلی است، خب باید جانب پاکستان هم دروازه مکاتب ببندن و جلوگیری بکنن از
دیر من نه پامیر صاحب مهم خبر ته اشاره وکړه او زما د زړه یو پښتنه فوزی جان وکړه چې زبې په بل رقم هم د آزاد صاحب نه مطرح کوم. آزاد صاحب کده پښتنو خزو تاریخ تر شو یا د خزو فعالیتونو تر شو په افغانستان کې ارشاد نسوان هغه جریده و چې څبان دی یو پیړی مخکې د محمود طرزی میرمن اسما رسمي مشروع او د روح حفظه په نامه یو تحریری مدیر یې درلوده. په هغه وخت کې پاکستان مشخصه جغرافیه نه و، یعنی جوړ شوی نه و په هغه وخت کې چې په افغانستان کې خزو فعالیت کو. امده سرا وخت نورې کزر تاریخ ته وګورو، کده فرهنګي فعالیتونو ته نتیر شو، یعنی تاریخ ته وګورو، تاسو ورته اشاره وکړه زرغونه نه و، ملالۍ و، علایی و بی بی سنگینه و یا دست دیر نور مثال دیر نور مثالونه لرو زرغونه انا و نازو انا و نوره، یعنی مثالونه دیر زیاد دی. هر دوری تا که وکتل شی پیرده و مخ که پختان و خزو فعالیتونه کلیدی پا مجموع که طول افغان و خزو چه پا خط پختانه دی، یعنی طول فعالیتونه کلیدی پا هر صورت ولی ده طالبان پا موجودیت که یا ده طالبان و ده حاکمیت ترلانده ده موضوع تا لکه سنگه چه مخیطاس اشاره اکلاله عمران خان امور تا اشاره کرده و اوز با ملګرو ملتونو کې سفیر هم ورته اشاره کوي. تر اوسه ولې دې موضوع ته پام نه کېده؟ دا دومره پرمختګونه چې خزو کړي وي، مکتبونه تتلل، د کال کلونو را پدې خو ولې د طالبانو په حاکمیت کې دې موضوع ته پاکستان متوجه دي؟
وړاندې تر دې چې تاسو ځواب تراسه، ما بل شک چې په دې کې هیڅ شک نشته کوم شو دې باندې بحث وکړو چې د افغانو میرمنې د پښتنو میرمنو په ځانګړي توګه د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څومره رول و د افغانستان په فرهنګ کې، د افغانستان په دودونو کې، د افغانستان په تمدن کې، د افغانستان په ادب کې. دا ساعتونه نه دا ورځې او میاشتې غواړي چې په دې باندې بحث وشي. یوازې که د پرتلی په حساب وایي، نن همدا اوس په یوویشتمه پیړۍ کې، په 2023 کې پاکستان د پاکستان پنجاب یوازې د لاهور پلازمینه یا شار او راولپنډۍ شار نه دی. که چیرې موږ د پنجاب اطرافو ګورو چې په دې باندې دی خپل هر ورځ لیکنې کوي او ټول سیم ته وګورو، نن هم هلته میرمنې د پاکستان میرمنې زافه غواړم، لکن دا یو واقعیت دی چې هغه په خپل د ښځینه میاشتنی مرض پر وخت کې دی د کوره د باندې سلکیږي او ځانګړې کوټه ورته کېږي چې هغه واته ولس ورځې دا باید د کورنۍ نورو غړو سره حق نه وي چې بېخي وینې ډوډۍ داسې اوراچول کېږي لکه یو حیوان ته. او په دې باندې پاکستانیان مقالې لیکي، سلګونه مقالې هره میاشت لیکل کېږي. د دې تر څنګ د په پنجاب او په سیم کې ښځینه حق نه لري چې خبره دي وکړي. دوی پنچایت ورته وایي، د یو پنجابۍ ملک هلته ناست دي او د پسونو سره یې کړي. دا اوږد بحث دی. راځم دې ته چې نن د افغانستان په میرمنو باندې چې کوم وضعیت دی یا کوم ظلم او ستم روان دی یا د طالبانو په موجودیت کې، دې موضوع ته ولې هوا ورکول کېږي؟ او تر دې وړاندې هم داسې ویل شوي دي. ګورې، تر د 2.5 کاله وړاندې هم همدا افغانستان همدا پښتانه و، د نړۍ په یوه پارلمان کې هم دومره میرمنې چې مشخص خپل سیټونه ولري، که په دوه رایو هم راشي نارینه نشي کولی چې په سیټ باندې کښېني. نړۍ په یوه هېواد کې هم دومره سیټونه د میرمنو نه و. یو هېواد هم د ښځو لپاره ځانګړی وزارت نه لري. همدغه پښتانه و، همدغه تاجک و، همدغه ازبک و، دا ټول دغه قومونه و او د ښځو حقونه و. هلته دا یو کال کې څه پېښ شول. طالبان چې د کومه ایدیالوژي پلویان دی کوم ایدئولوژي هلته پلي کړی ده د دې ته هیڅ کله طالب زم نه وایم دا د راولپنده یو 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 ایدئولوژي ده چې هغه نن له بده مرغه دغه سي بي سي واده جاهل او ترحګرو باندې هلته پلي کیږي چې ادرس مشخص تن معلوم دی قرار پنده ده دا چې پاکستان ولې د موضوع ته د پښتنو په اړه باغ کوي تاوی په د تشي هغه لري پښتنو کې په تیر دوه کلو کې خورا ډیر زیات شعور پیدا سو خورا ډیر
دلته مې په پښتنو ملاره لا چې په ملیونونو پښتانه د پولي اخوا پراته دي هغه ته څه پیغام رسېږي د دوی د خبره په سیال کې چې هغه په هر غوښتنه کې حتی مکتبونه خوشته په خپل ژبه د مکتبونو غوښتنه کوي چې دوی باید پښتانه باید په پښتو علم زده کړي او پښتو باید د علم د ساينس ژبه شي هغه دا غوښتنه لري مکتبونه خوشته دشته اما ور سربیره دا غوښتنه لري نو د دې دا غوښتنه الته د زن لاندې چې پښتانه ناسي هغه ته څه پیغام رسېږي
او ام دې ته ځات لمه چې په تیر دوه ونیمو کلو کې د کرشي هغه کوم پښتانه دي په ملیونونو پښتانه ځوانان او پیغلې موږ وینو چې د پښتنو یا د پښتون ژغورنې غورځنګ یې په ټیم چې کوم جلسې وي داسې جلسنه چې په سټیج باندې مېرمنې نه ولاړې پیغلې نه ولاړې او یو قربانی نی ورکړې د ارمانډونی خور چې دا بعد په فاست سټیج باندې ولاړ وی وروره شهید سو پاکستانانو وروره یې پاکستانی ځواکونه وروره هغه ویره چې پاکستانانو د پښتنو د هغه د پښتنو د حرکتونو مدني حرکتونو کوم ویره چې د احساس کړی دا د هغه ویره د مخنیوي د لپاره په پاکستان کې وستریو بریده پورې تر بریده پورې دغه اسلامیزم یا دغه افراطی اسلامیزم کوم چې پروژه و یعنی به چې پروژه چې د پلاړه چولې و هغه وس مارکیټ نور نه لري نور د جهاد خبرې الته کمزوري شي د قومي بحث راوښته کړي قومي بحث راوښته کیږي په موږ په پاکستان کې د څرګندونې کیږي په داسې حال کې کیږي د افغانستان په مسله کې لبد مرغه واشنگتن د اسلام آباد د ریچی ورګوري وس د پښتنو د یا د قومي جګړې یا همدارنګه د قومي پروژې په نوم باندې پاکستان
کوړی دی ته شکر او غیاظات به ما باندې ډیره مننه بیر ته تاسو نور پښتنو ته
یو سوال پیش از خرفتن به خبرو از آقای پامیر هم می‌خوایم بپرسم پامیر صاحب البته در واکنش به اظهارات نماینده پاکستان در ملل متحد نصیر احمد فایق نماینده افغانستان گفت که این فرهنگ پشتونانه است فرهنگ طالبان است اما اگر کمی بر بگردیم همیشه رهبرای ما مثل آقای کرزی و غنی میگفتند طالبا بچه های می وطن هستند و اینا رو نمیتونیم از همدیگر جدا کنیم سوالی که اینجا پیش آمد برای ما ایست که چیگونه میشه مثلا در تبصره ها هم گفته میشه که مثلا طالبان پشتون هستن اما همه پشتون ها طالب نیستن چیگونه تفکیک میشه کرد فرهنگ طالب از فرهنگ پشتون شما تاریخ نگار هستین نویسنده هستین روی مسئله تحقیق کردین شاید شما بتانین یک تفکیک بسیار مجزا بر ما بتین یک تعریف بتین که طالب ها رو چه قسم جدا کنیم فرهنگش از فرهنگ پشتون ها
این موضوع گرچه در ظاهر امر اندک مغالطه صورت گرفته و یک نوع اختلاط یا گدودی به وجود آمده اما پیش اهل نظر و تحلیلگرای ما انسانایی که اندکترین منطق و آگاهی سیاسی دارن موضوع را کاملا درک میکنن که طالبان با آن که غالبا یعنی پشتون تبار هستن اما اینا زاده تدریس و زاده امو مدارس مذهبی و دیوبندی و سلفی پاکستان هستند. این یک دو چیز متفاوت است. پشتونایی که در داخل افغانستان در جغرافیای کشور ما زندگی میکنن و در به او مدارس ترور ساز پاکستان باز نکردن در اونجا شاگردی نکردن گزاره نکردن نان و دال او مدارس نخوردن اونا پشتونای اصیل وطن ما هستن که اصلا با این بازی ها بازی های سیاسی و ایدولوژیک سرکاری ندارن اما طالبان کسانی هستن که اگر از بنیاد حساب بکنیم که چگونه اینا به وجود آمدن این تاریخ خود داره و دیرام نشده ما مردم میدانیم مردم جهان میدانن که طالبان همین نام چرا گذاشته شد طالبان یعنی این یک نامی بود که هیچ مسما با طالبان امروز ما نیست اینا یک گروه ایدولوژیک یک گروه تخگیر و سلفی و قدرت طلب و عالی دست پاکستان، امریکا، انگلیس و عربستان سعودی و شاید هم اسرائیل باشند. بنابراین از ابتدا اینا حدود 20 سال پیش در افغانستان در خاک پاکستان پرورده شدند. اینا افکارشان در مدارس پاکستان شستشو شدند.
دیره مننه پامیر صبر ته تاسو نور پختنه ته در ګرځو د خبرونو وخت را رسیدلې ده. سره ده چې غنی او کرزی صاحب د دواړو پخوانی رئیس جمهورانو دا خبره کوله ول دون پر مختک چې غنی پختونو مو په خټه مگر د احمدی نومي تخلص ځان لری کده د پاره چې د قوم مسله مطرح نشي بل دا چې د شل کلن پر مختک بلاخره د خزو چې ډیره لاسته راوړنه لرلې د جمهور رئیس غنی په وخت کې به وشین په خاني جمهور رئیس
تشکر از میمونه عزیز ما خواهش میکنیم در خط باشن با ما خبر را مشتمیم و دوباره برمیگردیم به بس خود.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت ایالات متحده در واکنش به وضع ممنوعیت و محدودیت‌ها از سوی طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، محدودیت‌های ویزا را بر شماری از اعضای طالبان وضع کرد، اقدامی که با واکنش حکومت طالبان مواجه شده است. جزئیات بیشتر از احد عزیز.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اول فوریه با نشر بیانیه گفته است که امروز به وضع محدودیت‌های اضافی ویژه بر اعضای مشخص بر حال یا پیشین طالبان، اعضای گروه‌های امنیتی غیر حکومتی و دیگر افرادی که گمان می‌رود در سرکوب زنان و دختران در افغانستان مسئول یا همدستند اقدام می‌کنند. در این بیانیه مشخص نشده است که بر کدام رهبران طالبان محدودیت ویژه وضع شده است، اما سرپرستان وزارت تحصیلات عالی، معارف و امر به معروف طالبان پیش از این اوامر را در مورد وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان صادر کرده بودند. هرچند طالبان گفتند که این اوامر به دستور رهبر طالبان صادر شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز پنجشنبه 2 فوریه با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را محکوم کرده و بر حل مسائل اختلافی از ورای مذاکرات تأکید کرده است. در اعلامیه طالبان آمده است که روابط دو جانبه نشان داده است که اعمال فشار برای حل اختلافات کمک کرده نمیتواند.
منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد گفته است که محدودیت وضع شده بر زنان در افغانستان ربط به دین نداشته و برخواسته از فرهنگ به گفته ای وی پشتون هاست، اما سرپرست نمایندگی افغانستان این ادعا را رد کرد. آقای اکرم روز چهارشنبه اول فوریه در نشست پیرامون وضعیت بشری در افغانستان در مقر سازمان ملل متحد حکومت طالبان را حکومت موقت افغانستان خواند.
به نظر من محدودیت هایی که از سوی حکومت موقت افغان بر زنان وضع شده بیشتر برخواسته از دید دینی نبوده، بلکه از فرهنگ عجیب و غریب پشتون هاست. فرهنگ پشتون ها ایجاب می کند که زنان باید در خانه ها نگهداری شوند و این واقعیت از فرهنگ افغانستان بوده که از صدها سال بدین سو ادامه داشته است.
در واکنش به این اظهارات، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در این نشست گفت که طالبان افغان نیز موضوع فرهنگ را بهانه می آورند تا از آموزش دختران و کار زنان جلوگیری کنند، اما او گفت که این فرهنگ مردم افغانستان نیست. سرپرست نمایندگی افغانستان افزود که حتی در وزیرستان شمالی در پاکستان، جایی که اکثریت باشندگان آن اقوام پشتونند، هیچ زمان شنیده نشده که به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را نداده باشند. مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که نهادهای بشر دوستانه به کار خود ادامه خواهند داد و در افغانستان حضور خواهند داشت، مگر اینکه و تا زمانی که مخالفت سرتاسری بر نقش زنان وضع شود. آقای گریفیتس در مورد دیدار تازه کمیته بین سازمانی به افغانستان گفت که ادارات بشردوستانه در جایی که استثناءات وجود دارد کار میکنند. معاون سازمان ملل متحد این را هم گفت که جامعه بشردوستانه دست به اعتصاب کاری نمیزنند و به دنبال راهها برای کار در زمینند. افغانستان با یک بحران بشری بی پیشینه و با خطر بسیار واقعی از سقوط سیستمی و فاجعه انسانی مواجه است. سیگار یا دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که از زمان تسلط طالبان در اگست سال 2021 بر افغانستان، ایالات متحده بیش از 8 میلیارد دلار کمک را به شهروندان و یا پناهجویان افغان اختصاص داده و یا هم در دسترس قرار داده است. سیگار در گزارش تازه ربوارش به کانگرس نگاشته است که این مبلغ شامل بیش از 2 میلیارد دلار عمدتاً برای کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در افغانستان بوده و بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر است که به صندوق تازه ایجاد شده برای افغان‌ها منتقل شده است. با باور سیگار، سوء استفاده نهادینه زنان توسط رژیم طالبان سوالات مهمی را برای پالیسی سازان برمی‌انگیزد که آیا ایالات متحده می‌تواند فراهمسازی کمک‌ها را به افغانستان بدون اینکه طالبان از آن سود ببرند یا باعث حمایت از طالبان شود ادامه دهد یا نه. جزئیات بیشتر این گزارش را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرها منتخب جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایران رسماً اسرائیل را به انجام حمله هدفمند شنبه گذشته تیاره بدون سرنشین بر یک ورکشاپ نظامی در مرکز شهر اصفهان متهم کرده هشدار داد که حق مشروع و ذاتی خود را برای انجام عمل متقابل حفظ میکند. مأموریت ایران در سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در وبسایت خود نامه ای را به امضای امیر سعید ایروانی سفیر ایران در ملل متحد به نشر سپرد که در آن اسرائیل به انجام این حمله مقصر خوانده شده است. در نامه همچنان آمده است که ایران می تواند به خاطر این حمله اسرائیل دست به اقدام تلافی جویانه بزند. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که اسرائیل از سال 2015 بدین سو که توافق هسته‌ای ایران با جهان از هم پاشید دست به یک سلسله حملات بر اهداف برنامه هسته‌ای ایران زده است. ترکیه یک گروهی از کشورهای اروپایی را که به گونه موقت کنسولگری‌هایشان را در شهر استانبول به خاطر نگرانی‌های امنیتی مسدود کردند به باد انتقاد گرفته است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه امروز پنجشنبه این کشورها را به ترویج جنگ روانی و تلاش برای تضعیف صنعت سیاحت ترکیه متهم کرد. آلمان، هلند و بریتانیا در میان کشورهایند که کنسولگری هایشان را در استانبول که حدود 16 میلیون نفوس دارد مسدود کردند. ایالات متحده و سایر کشورها هشداری های سفر را صادر کرده و شهروندان ساکن خود در ترکیه خواستند تا از احتیاط کار گیرند. و مقامات نیروی بحری فرانسه گفتند که در ماه جنوری این نیروها هزاران تفنگچه، ماشیندار و میزایل های ضد تانک را که از ایران به سمت مناطق تحت کنترل حوثی های یمن در حرکت بود در خلیج عمان مصادره کردند. ایران دست داشتن به این سلاح ها را رد می کند، اما تصاویر سلاح هایی که توسط فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده به نشر رسیده نشان می دهد که این سلاح ها مشابه سلاح های ضبط شده است که نیروهای آمریکایی در یک رویداد جداگانه مصادره کرده بودند. این اعلامیه در حال به نشر می رسد که تهران با فشارهای رو به افزایش غرب به خاطر ارسال تیاره های بدون سرنشین به روسیه و سرکوب خشونت آمیز چند ماه اخیر معترضان مواجه است. پایان خبرهای افغانستان منتخب جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن اوازیت
نن اوازیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او دنن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. بیا هم په یاد موضوع چې مخکې تاسو سره ذکر شوی او د میلمنو سره په بحث دوام درلود، اوس هم میلمنو سره درنو میلمنو سره بحث ادامه ورکاو. آزاد صاحب، دا چې د ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خزو باندې وضع شوي محدودیتونه او همدارنګه خزو په کور کې نول د پښتنو فرهنګ بللی دی، په دې خو ستاسې نظر و په داسې حال کې چې پاکستان کې چې هر حرکت د پښتنو کېږي نو ښځې په لومړي قطار کې ولاړې دي. په پارلمان کې هم د پښتنو میرمنشتا ډاکټرانی دي، مثلا لوړ زده کړې لري، د ډاکټرۍ تر کچې، پی ایچ ڈی تر کچې دوی زده کړې کړي. دا ټول هغه واقعیتونه دي چې یعنی د دې نه پاکستان څه اصولې چې د افغانانو خصوصا د پښتنو په سترګو کې داسې خاورې واچوي، څه سیاسي ګټه په دې مقطع کې دوی پورته کولی شي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ په خزو او نجونو د طالبانو د خوانه د محدودیتونو په سبب په ځنو مشرانو باندې د ویزو بندیزونه یا دغه وخت ورته ډیر که چې دوی باندې دا محدودیت ولګیږي، په دغه مقطع کې دوی کومه سیاسي ګټه پورته کولی شي؟ آیا نړۍ به د دوی دا ډول څرګندونې قبول کړي؟ نړۍ ته به څه پیغام ولري؟ د هغوی خبرګون به څه وي؟
ګورئ، دا نوملړ خورا ډېر اوږد دی. تاسو د سیمه مختصرا یادونه وکړه چې د پاکستان پارلمان کې هلته د پښتني میرمنو رول څومره
یعنی د زنه لاندې دی دلته د حکومت د زنه لاندې ټول ګوري ارته شواهد شته دی آماده سي په سترګو کې خاورې شیندل چې یو تاریخ مسخه کول دی په یو تاریخ باندې سترګې پټول یعنی څه معنا په دغه وخت
زبا یو یادونه وکړم چې په ټول سیمه کې مېرمن کې چې په نړیواله کچه باندې د نړۍ تو ټول معتبر جایزه اخیستل نوبل یا خسته یا غسوک دغه ملاله یوسف زیده هغه پښتنه ده هغه چې په ملګری ملتونو کې سپیچ کوي هغه چې نن د نړۍ د مشهور ترینو څیرو څخه ده او د یغې د شهرت تر ټولو لوی او یوازنی لامل څه وو هغه دکړی وي هغه د دکړو لپاره یې مبارزه وکړه او همدغه پاکستانی ایجنسیو هغه وښتل د یغې پلاچیو ناری نه دی هغه د دې د پاده دی لور د پاره څه نه وچ وای نه کړل د دې لور د ذکر د پاره د پلور باندې هم مرمۍ وکړلې ځان هم خطر ته ورکې ته دې بری د پورې چنن هم د لور ته څنګه ولاړ دی د پښتانه دی د یوسف زیدی ملاله یوسف زی پښتانه د ټول پنجاب په تاریخ کې مېرمن د سپیچ ته سل کال وروسته مچ دی چې نوبل پرایز واخلي اوس راځي دې ته چې دې په دغه څه مقصد کې څه سیاسي ګټه پورته کوي لومړی ته دې چې دې تر سم ما دې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه اعلامیه چې طالبانو ځینی مشران چې نمونه یې نه دی یاد کړی یو باندې سفری بندیزونه ولګي زه فکر کوم خورا غیر موثره کاځه ځکه چې دلته د افرادو بحث نه دی چې احمد او محمود په طالب کې دا پریکړه کوي چې د انجینری مکتب ته نږدې او بیا الف ب بیا نه کوي دا طالب یو ډاله ده او د دې چې ځان ته وسواکمن یا حکومت وایي د دې کې هر هغه څوک چې د دې سره د په فکری لحاظ په فزیکی لحاظ د تحریک دی هغه ټول به تر بندیز لاندې راشي او د دې کدا چې هر هغه طالب مشر چې پر انجنونو باندې د زده کړو په بندولو کې رول لري هغه باندې به بندیزونه لګوي نو هغه طالبان ناری وي چې دا خو زموږ مشر د امیر المؤمنین خبره ده نو امیر المؤمنین هیبت الله خو اره دی امیر المؤمنین چې بیله هیبت الله بل چالي ده لینا دی خو سم سفرونه نه کوي خو خو ځان نشکاره کوي نو په دې چې سهم کنه خو په هر حال د دې دغه پریکړه د بهرنی چارو وزارت پریکړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت پریکړه خورا خورا ډیره کمزوره پریکړه ده د دې تر څنګ د یو څومره د وړاندې چې د تلور ونی د لپاره هغه 30 میلیونه کسوړ 30 میلیونی 30 میلیونه ډالر کسوړ پر طالبانو باندې بند کړل موږ ولې چې تلور ونی کې سره زاده تر ډالر ونه وصل د افغانستان بانک له ادرسه اما کوم ورسره د 30 میلیون ډالر ورسره ولس میلیون ډالر سبا باندې سره زاده ورسره او تل چې افغاني خریدار کې دا په دې معنی چې دغه بشري مرستې دي د طالبان ته دي او استاد په تازه ملګری ملتونو هم اعلان کړی دی چې په روان کال کې به 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان سره بشري مرستې وکړي که چېرې دا کیږي دا بشري مرستې دي د طالبان ته نو طالبان باندې فشار هغه چې لازم دی هغه نه دی ورسره وایي اوس لازم دی چې پاکستان له دې ادرسه سیاسي ګټه پورته کوي په پاکستان کې هم دا اوس په پښتني سیمو کې بیا افغانستان باندې تازه د کرشي هغه اړې سیمو کې پاکستاني عملیات پیل شوي دي په پیل دوی دي چې او د نه وسولې د ځانمرګي نوم ورکې په پېښور کې حال دا چې ځانمرګي نوم تخریب نشي کولای چې څو بام راونړوي او هغه کانکریټي تامینو راونړوي د جګړې د فارا د امتیازاتو د هیستو لړۍ پیل شوی د لکټیر سلوشن کلونی کې چې د افغانستان په جګړه کې پاکستان سیاسي اقتصادي او نظامی امتیازات ترلاسه کړل نن هم څون الټرنټیونال ته د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې بحث دومره ګرم نه دی همدارنګه د سړی جګړې بحث نه دی ګرم یوازې داخلي مسایل دی او هغه کې باید دغه مسایل د پورته شي چې اسلامل نه پورته کړي چې اسلامل پورته کیږي د پښتنو اسلامل کړه کړه هغه غاړي کې دی غاړي نو ستونزې دي چې کله چې ستونزې وځي رول شي هغه به بیا د ترهګرۍ نوم ورکول کیږي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه پیل دی او جګړې لپاره به د متحده ایالاتونو د ائتلافیانو څخه پاکستان د تیر په څیر کورالي امتیازات اخلي دا چې استاد پښتون اخلي بس ځان دا چې نړۍ یې په دې پیژي کنه نړۍ ټول شان ویني واشنگتن چې په ټول نړۍ باندې خپل نفوذ لري یو سوپر پاور دی هغه دومره ساده نه دی چې دې مسایل کوم شي لکه د امریکا پالیسی دا چې هغه په ډیرو مسایلو کې وته معلوم شي دا هیوا څه کوي دا سیاسي څه کوي لکه دی وایي
تشکر
آقای آزاد تشکر نو د امریکا غټ دای جابې چې پاکستان چې تاسو کې پاکستان سمو غټیا ولري ځکه چې د امریکا غټ داري چې په سیمه کې د پیدا شي څو ولري چې هر وخت دی وړي
تشکر آقای آزاد یک سوال ما هم اجازه شما میپرسم ببخشین گپ دارم قطع کردم به اجازه نو شبا جان البته سوال ما ایست که وقتی ما میبینیم اظهارات نماینده های پاکستان
مثل سفیرش در ملل متحده و دیگر مقامات پاکستان اظهارات از اینا به گونه تایید گفته های طالبان است. مثلا طالبان همیشه میگه اینی محدودیت هایی که ما وضع کردیم بر زنان این کلتور و فرهنگ افغانستان است، دنیا باید در این مداخله نکنه. و سفیر پاکستان میره در مقر سازمان ملل متحد میگه که این فرهنگ افغانستان است. چرا به این گپ های شما فکر میکنین یک نوع تایید است یا آقای پامیر گفتن که اینا یک نوع فشار یعنی میخوان وارد کنن به طالبان؟ شما کدام از این را قبول دارین؟
خب ما شخصا بی مسائل خیلی کوچک است که کدام حرفا کدام لحن را طالبان کار کرده چی گفته و نگفته، در کل در مجموع طالب یعنی عسکر غیر رسمی پاکستان، هر آن چیز هر آن عرصه که پاکستان میزنه و در ضمن هر پالیسی که راولپیندی یا جیسکیو یا مرکز استخباراتی پاکستان یا مرکز نظامی پاکستان در منطقه به خصوص در افغانستان و در پاکستان اونا هر تصمیمی که میگیرن هر پالیسی که میخواین عملی کنن پیاده کنن، طالبان لبیک میگه. طالبان به هیچ عنوان جرأت از این نداره. ما میگذاریم که وزیر خارجه طالبان دیروز و پریروز چی گفتک، اما عملا خانه متقی در کویته است، کاربارها بیشتر از 2.5 تیلر آقای متقی در پاکستان است، خانواده همه رهبران طالبان در پاکستان است، بین بعضی از رهبرای طالبان و ملا هیبت الله یک اختلاف خیلی کوچک آمده بود، به قندهار اینا رفتن و رهبرای استخباراتی پاکستان آنجا آمدن، بین اینا شیشتن و تصمیم خود را به اینا اعلام کردن و هیچ یکی دیگر از رهبران طالبان نتوانست که نظر اختلافی در مقابل نظر هیبت الله داشته باشد. یعنی تایید نه، هر آن حرفی که از آدرس پاکستان زده میشه طالب مجبور و مکلف است که آن را تایید کند، عملی کند، چون طالب عسکر غیر رسمی پاکستان است، هویت پاکستانی را داره، فکر پاکستانی را داره و پروژه پاکستانی را عملی میکند. پس این حرفا را که هی فرهنگ افغانستان است و این و آن، این خیلی مسائل کوچک است اگر ما ایران مقایسه با آن کنیم که طالب از کجا پیدا شد، طالب به کدام ایدئولوژی پیدا شد، 25 سال قبل از امروز، 25 سال قبل اینا چی کردن، در دوره اول خود چی کردن و از اسامه تا با الظاهری تماس های اینا، روابط اینها و امروز با پاکستان، روابط اینها با مفاد پاکستان یا منفیت پاکستان برای طالب چقدر مهم است. این مسائل خیلی آشکار است. هر یکی از رهبر طالبان تا عسکر طالبان هم این را میدانند، اما اونا این را قبول کردن، به دل و جان خود قبول کردن و برای پاکستان به شکل نظامی و سیاسی اونا بازی میکنند.
تشکر بسیار زیاد از شما. و پامیر صاحب، سوال دیگه ما از شما ایست که با فعال شدن و یا با افزایش حملات طالبان پاکستان در پاکستان و افزایش ناامنی ها در پاکستان، همیشه کشیدگی های گفته میشه بین حکومت پاکستان و طالبای افغانستان به وجود میاد. شما فکر میکنین طالبای افغانستان تانستد طالبای پاکستان در این حملات کمک کنه و این باعث خشم پاکستان میشه و اظهارات همچنینی را گاه و بهگاه میکنن؟ یعنی این مسائل پاکستان نگران است که با کمک طالبای افغانستان طالبای پاکستان هم بتانه فعالیت های را خرابکارانه را البته در پاکستان راه اندازی کنه و سرنوشت پاکستان با سرنوشت افغانستان مانند با چنین سرنوشتی تهدید شود؟
ببینین دو گوشه و دو جنبه پیدا میکنه این موضوع. اول طالبان پاکستانی یا تی تی پی هم ساخت در ابتدا ساخت دست خود آیسای پاکستان بوده، به این شک نداریم که این پروژه یک پروژه عمومی بود، دو طرف خط دیوره نباید احتوا میکرد، اما تردید نداریم که به مرور زمان هر حرکت مخصوصا حرکات سیاسی و فکری تغییرات وارد میشده و که طالبان پاکستانی بعدها امو احساسات نشنالیستی یا افغانیت یا تباری خودشان زیادتر تقویت کردن و تعداد زیادی از این طالبان پاکستان عملا به ضد رهبران پنجابی تبار پاکستان هستند و یا در جمع میگن که رژیم پاکستان یک رژیم کاملا اسلامی نیستی، باید اسلامی شود. این یک بخش موضوع. بخش دیگه موضوع ایست که پاکستانی ها همیشه وقتی تیر به طرفشان فیر میشه یا شلیک میشه، اتهامات زیادی را به هر طرف وارد میکنن، از اون جمله افغانستان، هندوستان، مثلا ایران و یا در داخل. اما موضوع اصل موضوع ایست که خود پاکستان یک جغرافیا یا یک مملکت بسیار زیانپذیر است، بنیاد پخته و مستحکم ندارد. این یک کشور تصنعی است که توسط استعمار انگلیس در این منطقه با عنوان اسرائیل دوم در بطن آسیا ساخته شد. لحاظا تمام بنیادهای تشکیلاتی و اداری و سیاسی و حتی استخباراتی پاکستان اونمو بنیاد انگلیسی خود دارد. لذا اتهام بندی گاهی هندوستان متهم می سازند، گاهی افغانستان هست. در حالی که پاکستانی ها باید بدانند که در ظرف چند دهه اخیر این پاکستان و مقامات تروریست پرورش بود که جوقه جوقه تروریستان را به طرف افغانستان فرستاد، می فرستاد، بزرگترین انفجارها و قتل عام مردم افغانستان توسط امین تروریست های صادق شده انجام دادند. ولی متاسفانه در اون زمان دستگاه دیپلماتی افغانستان ضعیف بود، نمیتونست بروخ جهان بکشه این موضوع را آنطوری که لازم بود. ولی پاکستانی ها عرض کردن که امی استعداد دارن که از یک موضوع کوچک بسیار بزرگ به سود خودشان شکل بتن و بزد افغانستان. در غیر از او طالبان پاکستان و طالبان افغانستان از نظر اندیشه و تفکر مشترک هستند، با هم هستند، جدایی ندارند.
امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت په دغه اقدام کې چې په ځنو طالب مشرانو باندې د ویزو بندیزونه لګولې دي، موده یې ورته غځولې ده. د طالبانو حکومت هم د بهرنۍ چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړې ده او په اعلامیه کې ویلې دي چې دا ډول فشارونه اټس مشکل، یعنی وې زمونږ دوه اړخیزو اړیکو خودلې ده چې دا ډول فشارونه مشکل نشي حلولې، او د ډیپلوماټیکو او مثبت ګامونو په نتیجه کې کېدې شي چې یو بل سره خبري وکړو، نه دا ډول فشارونه. په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې نړۍ سره په هیڅ موضوع تعامل ته نه دي رسیدلي، نړۍ دوی په رسمیت نه پیژني، څه ډول ډیپلوماټیک فشار کولای شي؟ ځکه د یو نیم تقریبا یو نیم کال شو، نن سبا یو نیم کال پوره کیږي چې ټوله نړۍ یو خوا ده د امریکا په شمول، اما طالبان په خپل دریز ولاړ دي تر اوسه پورې. نو څه ډول ډیپلوماټیک تعامل کولای شي چې دوی قانی کې او دغه ویزو د بندیز دا فشار هم دوی نه مني، وایي چې ثابته شوې ده زمونږ تعامل خودلې ده چې دا ډول فشارونه زمونږ د یادغه مشکلات نشي حلولې. نو څه ډول ګامي چې باید طالبان یو نتیجې ته ورسیږي نړۍ سره؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ډول فشارونه طالبانو په دریش کې تغییر راولي. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیست کې چې کوم طالبان هغه په تور لیست کې دي او د سفر بندیزونو پر لګیدلې دي، دا څو نه وړاندې دي هغه وزیر چې په دې نوم لړ کې و ازبکستان ته لاړې سفر یې وکړ، او ملګرو ملتونو هیڅ اسلام بل ونه شوې نه د طالبانو په حق باندې او نه د کوربه هیواد چې ازبکستان هغه شخص ته د ویزا ورکړې و او قربتوب کړه و چې هغه د ملګری ملتونو د امنیت شورا په هغه نوم لړ کې دی چې نه واجه د سفر بندیز پر لګیدل، بلکې ترهګر کو نوم لړ کې دی. نو دا ولیدل څه همدارنګه د طالبانو دریز چې طالبانو باندې څه ډول ډیپلوماټیک فشار وارد شي چې د دې په دریز کې تغیر راشي، د طالبانو په دریز طالبان دریز لري نه چې په تغیر راشي. کوم دریز لکه مخکې مشه دا ونه کوم دریز چې آلته پلیکیږي هغه درول پنده دریز دی، او لبا د مرغه درول پنده ته متحده ایالاتونو خپل لاس دومره وروشت کړی دی چې هغه چې هر ورځ وګواري او غواړي هر ډول دریش چې د طالبانو پر لاس باندې په افغانستان کې پلیکي پلیکوي. د دې ته ټول لوی لامل دا دی چې چیرې طالبان د نړۍ سره تعامل وشي، چیرې طالبان د نړۍ سره تک پایل کی، او هغه ټول انساني یا بشري حقونه چې خدای تعالی او ځمکني قوانینو انسانانو ته ورکړي کناري نه د خزینه دي، هغه دیغو هغه دیغو ته احترام وکړي، نو بیا خو دوی مستقیم د نړۍ سره خپل روابط جوړي. کله چې دوی مستقیم روابط جوړ کی، پاکستان یا دا دریم کوم لاس دی دا وزي، کله چې پاکستان له قضیه وزي هغه لنګ غوا چې پاکستان د پاره افغانستان دی او د شیدې د سلويش کال د چی او خصي په نړیوال مارکیټ کې هغه لاسو ورکوي. نو لهذا طالبان باید هغه سکرنی وکړي چې هغه نړی دې ته متوجي کړي چې د پاکستان په دې کې مداخله وشي.
bale ډیر مننه آزاد صاحب یو لاند جواب کراته. bale وخت ډیر کم دی یو بل لاند جواب هم کراته. د ورستې پښتنه په توګه مهرباني وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې موږ خپل متحدین سره ګډ کار کوو ترڅو طالبانو ته دا خبره روښانه کړي چې د دوی اعمال به عواقب ولري او د نړیوال ټولنې سره به د اړیکو د خکېدو نور لارې هم اوتړي که طالبان په اوسنی دریز باندې ولاړ. څه فکر کوئ چې د نړۍ بل اقدام به څه که طالبان په خپل دریز ځري؟
لومړی خو دا چې متحده ایالاتونو ائتلافي د افغانستان په قضیه کې ائتلافیان تر ټولو ډېر نږدې ائتلافي پاکستان دی او تر دې وړاندې هم د متحده ایالاتونو ولسمشر څو میاشتې وړاندې هم دا خبره کړې چې موږ په سیمه کې د خپل ائتلافي سره په ګډه د افغانستان په قضیه کې کار کوو. نو په سیمه کې ائتلافي هیواد د سړي جګړې را په دې خاطر نه پورې پاکستان دی د متحده ایالاتونو. نړۍ به څه وکړي؟ نړۍ لکه مخکې مې چې وویل نړۍ له بده مرغه هماغه کوي چې شل کال وړاندې او دغه سلويش کال وړاندې چې د پاکستان د ادرس چې کوم ستراتیژیک جټ استلابي کاروي د افغانستان د لپاره نړۍ ته کوم پالیسي ورکوي هغه پلي کیږي. نن هم نړۍ د پاکستان له ادرس افغانستان ته بولي. که چیرې د افغانستان په قضیه کې واشنگتن مستقیمه او مستقله پالیسي لرلای وضعیت به دغه سې نه وای، یا به ډېر خراب وای، یا به بېخي سم وای. دغه سې به نه وای چې دا دې مارکیټ کې لکه طالب چې شل کال وړاندې خط کوي د دوی د رسمي سفیر د ملازی په کمیسو پرتو وایستله په هوایي ډګر کې سی آی ای ته وسپاري. همدارنګه به پاکستان یو ځل بیا که نن وي که سبا وي دا سودا به وکړي او بیا به میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي.
تشکر آقای
آزاد. نړۍ تر دې پرته بل څه نشي کولای په اوسني شرایطو کې چې ورته کتل کېږي، بلکې د پاکستان له ادرسه له بده مرغه د افغانستان په قضیه کې.
تشکر آقای آزاد. به عنوان آخرین سوال از آقای پامیر هم میخواهیم بپرسم، شما صحبت آقای آزاد هم شنیدین در رابطه با تغییرات اگر در افغانستان بیاید و نقش آمریکا چی خواهد بود. سوال ما هم به نوعی همی ارتباط میگیره که نماینده های آمریکا در اکثر اوقات در رابطه با مسائل افغانستان میرن با مقامات پاکستان بحث و گفتگو میکنن. پامیر صاحب شما چی فکر میکنین تصمیم گیری های امریکا بعد از این در آینده یا در حالت جاری چقدر متاثر از نظریات مقامات پاکستان خواهد بود؟
دی ما تردیدی نداریم که همه برنامه های مربوط به افغانستان ظرف چند دهه اخیر، چهار دهه اخیر، بدون آگاهی و مشوره و حمایت مقام های پاکستانی و انگلیسی صورت نگرفتند. همه با حمایت همین قدرت ها بودند و پاکستان هم از این موقعیت بسیار مفید برای خودش استفاده های عظیم اقتصادی و سیاسی و نظامی انجام داده. حال هم یقین کامل داریم که امریکایی ها موضوع افغانستان با انوز هم از نظر پاکستانی ها میبینند و نگاه میکنند. ما شکی نداریم که مخصوصا اداره جو بایدن نظر و بدبینی که در برابر افغانستان و خوشبینی که در برابر پاکستان داره فعلا همیشه موضوعات افغانستان در ارتباط با نظرات و با پیشنهادها و برداشتهای مقامهای پاکستانی انجام میده. بنابراین اگر تغییراتی هم پاکستان در نظر داشته باشد در آینده، اگر واقعا بخواهد، ما همیشه گفتیم که آمریکا تا زمانی که به نتیجه خاطر خودش نرسیده باشه، آرزویی که در نظر داره، یعنی هدفی را که میخواهد در مورد افغانستان و پشت پرده و پیش پرده به دست نبیاره، موضوع افغانستان حل نمیشه و این موضوع همیشه فقط یک بازی است که ادامه پیدا خواهد کرد.
ولی
اگر آمریکا بخواهد ابزارهای زیادی به اختیار خودش داره، میتونه به زودترین فرصت کارهای مفیدی انجام بده.
دیر من نه پامیش سپ دخ و دیر و بخیش دخ پروان وقتم دوم داد تاس
او دا
قدرمان ملما آزاد سپ نه دزلی لکومی من نکاو چه پده مهم باس کم برخ وقتا درن و آوریدیم که تاسنم دزلی لکومی من نکاو چه تردیش بیم دسپین خبری یار رکو راست پروان و آوریده.
تشکر از شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا و کسانی که در وبسایت صدای امریکا در فیسبوک ما را میبینن و میشنون و از طریق ماهواره همچنان سپاسگزار هستیم و از هر دو مهمان گرامی برنامه که وقت دادن و حضور یافتن در برنامه. از طرف من فوزی احسان و نوشابه آشنا وقت خوش داشته باشین.